بجشوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره یو ځای ستاسو هرکلی کوم. ولسمشر اشرف غنی پرون د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په پاریس کې د نړیوال اقلیم د سرمشریزې په څنډه کې کتنه وکړه او په پام کې ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي وضعیت او د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي په اړه غونډه وکړي. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اورېدای شي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرټکی افغان ولسمشر د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د غونډې تر څنګ د پاکستان له صدر اعظم سره لیدلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په مرکز کابل او ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو د هر ډول حملو په وړاندې چمتووالی لري. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه تور پورې کړی چې د روسیې جنګي جیټ الوتکه ځکه نسکوره کړې چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د تیلو ګټوره سوداګري خوندي کړي. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر اشرف غنی د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د غونډې تر څنګ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره لیدلې دي. ویل کېږي چې دواړو مشرانو ترمنځ دوه لیدنې سوي چې په یوې کې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هم برخه لرله او بله یې دوه په دوه وه. د ولسمشر غنی ویان ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت او پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. ښاغلی هاشمي ویل اوس د دواړو هیوادونو اړیکې د پاکستان لخوا د سو ژمنو د عملي کېدو په څرنګوالي پورې تړلې دي. دا وی هغه څه چې موږ ته په څرګند سي دا دي چې د پاکستان لخوا سوي ژمنې څنګه عملي کیږي او څنګه د دې ژمنو عملي کېدل تثبیتولای سو. د پاکستان د صدر اعظم له دفتر خبر سوي خبر پاڼه وایي چې په دې لیدونو کې نواز شریف په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد د روان عملیاتو په اړه لنډ معلومات ورکړل. په خبر پاڼه کې د نواز شریف له خولې پر دې ژمنې هم ټینګار سوي چې د ترهګرۍ په وړاندې به چې د دواړو هیوادونو ته ګواښتي هڅې زیاتې کړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو او نور وسلوالو ډلو پر ضد په پوره وړتیا جنګیږي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل له اسلام پال وسلوالو سره په جګړه کې افغان امنیتي ځواکونه ثابته کړي چې وړ او پیاوړی ځواک دی او ناتو به د دوی روزنې ملاتړ او سلام مشورو ته دوام ورکړي. نوموړي ویل تمه لري چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په دې اونۍ کې په رسمي توګه تایید کړي چې په 2014 میلادي کال کې به هم په افغانستان کې همدا شمیر سرتیري وساتي.
We will continue to stay in Afghanistan. We have
دوی موږ افغانستان پاتې کېدو ته دوام ورکوو. زه تمه لرم چې د دې اونۍ په پای کې به د ناتو د بهرنیو چارو وزیران تقریبا همدا شمیر سرتیري چې موږ اوس په افغانستان کې لرو په 2014 میلادي کال کې هم تایید کړي. بیا به موږ پر لپسې وضعیت ارزو او پریکړه وکړو چې تر کومه وخت له همدې شمیر سره افغانستان کې پاتې شو. یانس ستولتنبرګ ول افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ورته په افغانستان کې د داعش د زیاتیدونکو فعالیتونو په اړه ویلي. د نوموړي په وینا دا به غوره وي چې افغانان خپل له داعش سره جګړه وکړي او ناتو یې ملاتړ وکړي. نوموړي ویل چې په افغانستان کې د وروستیو ناکراروي سربیره دا تړون په دې هیواد کې د کوم نوي محاربوي ماموریت په اړه غور نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په مرکز کابل او ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو د هر ډول حملو په وړاندې چمتووالی لري. نورالحق علمی تیره ورځ د یوه مطبوعاتي کانفرنس پر مهال په کابل کې د وسلوال مخالفین لخوا د ډلې زو حملو ترسره کولو راپورونه د وسلوال مخالفینو تبلیغاتو بلل. شاغلی علمی ول کڅ هم وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د نورو ولایتونو په پرتله ډیر زیان کابل ته ورسوي، خو زیاته کړه چې افغان ځواکونه هڅه کوي چې د وسلوال مخالفینو هر ډول حمله پر وخت شنډ کړي.
مشپای ورځ دلته آماده یاست. کابل یو دغه شارونه دي چې دشمنان په دې هڅه کې دي چې زیاتر زیان کابل ته ورسوي. نو شپه ورځ د تاسو امنیتي قوتونه او دفاعي قوتونه په ګډه دلته خپل وظایف سرته رسوي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په کابل کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی وو چې ممکن په 48 ساعتونو کې په افغانستان کې یوه پیاوړې حمله وسی. چارواکي وای په کونړ کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې دوه عرب وسلوال وژل سوي دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو تول چې یاد وسلوال تیر ورځ د وخت د دغه ولایت په چپی درې ولسوالۍ کې وژل سوي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغاني نوي پوله، یو یورو اویا افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ سل افغاني، یو سعودي ریال اوولس افغاني اویا پوله، او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه یوویشت افغاني. بیا هم ښه راغلاست. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکیې تور پورې کړی چې د روسیې جنګي جیټ الوتکه ځکه نسکوره کړی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د تیلو ګټوره سوداګري خوندي کړي. په پاریس کې د اقلیم د بدلون په کنفرانس کې د ولسمشر پوتین دا څرګندونې د پیښې په اړه د مسکو دوامداره غوسه په ډاګه کوي. د روسیې په دې ویشتل سوې الوتکې یو پیلوټ ووژل سو. ولسمشر پوتین خبره لاندې ویل، موږ د دې لپاره هر دلیل لرو چې فکر وکړو دا پرېکړه چې زموږ الوتکه د دې ویشتل سي د هغه څه له مخې چې د ترکیې خاورې ته د تیلو صادرات خوندي سي. د ترکیې صدر اعظم دا ډول اداوي چې تر دې مخکې روسي چارواکو کړي وې تور بللې دي. ترکیه وایي د دوی اف شپاړس جیټ الوتکو هغه مهال د نومبر په څلرویشتمه نیټه دا روسي الوتکه وویشتله چې د ترکیې فضا ته ننوتې وه، او د ترکیې پیلوټانو ورته پرله پسې لس ځله خبرداری ورکړی و. روسیا ټینګار کوي چې د ویشتل کېدو پر مهال دا جیټ الوتکه د سوریه په فضا کې الوته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویاندې پر نوویل شواهد څرګندوي چې د روسیې دا جیټ الوتکه د ترکیې فضا ته داخله سوې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي چې له ترکیې سره د ترنګلتیا راکمه کړي. دا غوښتنه نوموړي له ولادیمیر پوتین سره په پاریس کې د اقلیم د بدلون د نړیوال کانفرنس تر څنګ په لیدنه کې کړې ده. سپینماڼۍ او کرملین ولیدي چې په دې نیمه ساعته لیدنه کې ولسمشر باراک اوباما د ترکیې لخوا د روسیې د الوتکې په ویشتلو کې د روسیې پیلوټ په مرګ خواشنی ښودلې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوپ وایي دواړو لورو په سوریه کې په روان کړکې خبرې وکړې، او دواړو د دې شخړې د سیاسي هواري لپاره د بشپړو خبرو اترو د پیل ملاتړ وکړ. د سپینې ماڼۍ یو ویاند ویلي، ولسمشر اوباما ولسمشر پوتین ته وویل چې په سوریه کې د هر ډول جوړجاړي لپاره باید بشار الاسد واک خوشی کړي. او د عراق پولیسو د کربلا د زیارت کوونکو د هغې ګډوډۍ مسؤلیت پر ایران اچولی چې له سرحده د اوښتو پر مهال یې موانع وران او سرحدي ساتونکي ټپیان کړل. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي زیارت کوونکي چې د اربعین په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره کربلا ته په پښو روان سوي وو سرحدي ساتونکو تر پښو لاندې کړل. اربعین د اسلام د پیغمبر د المسیح حضرت امام حسین د شهادت په مناسبت د څلوېښت ورځې ویر د پای مراسم دي چې په کربلا کې ترسره کیږي. د عراق د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ولیدي چې په دې کال ایران ایرانی لوري ګرام ګڼي. بیان ساتوي چې له ګډ سرحده د زیارت کوونکو د ورتلو معنا دا ده چې ایران هڅه کوله پر عراقي چارواکو فشار راوړي چې په غیر قانوني ډول سرحد پرانیزي. د عراق د کورنۍ چارو وزارت وایي پر سرحدي دروازه د زرګونو بیویزي کسانو د هجوم هڅه د ټیل ماټیل باعث و. د اربعین په مراسمو کې میلیونونه شیعهګان ګډون کوي چې دا کار د عراقي چارواکو لپاره هر کال لویه ستونزه جوړوي. د خبرونو پای
زمون غاغله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم پرون په پاریس کې د سولې د خبرو د بیا پیل او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. په پاریس کې د چاپیریال په نړیواله غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی او د نړۍ د نورو مشرانو د ویناو په اړه هم یو راپور لرو. په پام کې ده چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام پر څرنګوالي خبرې وکړې. د مشرانو جرګې رئیس په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي سپارښتنه کوي.
زمون دین موږ ته دا هدایت راسپارلی د یو مسلمان په صفت چې موږ د خشونت په وړاندې مبارزه کوو، درېږو، مقاومت کوو، او د دې په وړاندې به د خپلو خویندو سره
او یو نوې سروې له سیمه ییزو پولیسو څخه د خلکو په ملاتړ کې زیاتوالی ښیي. د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام تاندې څانګې کې به د ځوانو ورزشکارو لخوا د هورمونونو او مصنوعي پروتینونو د کارولو په اړه بحث واورئ.
اغل غلیظ شیدی باید دغه سره زیات اوبو وچکی چې په ګوردو تکلیف رانه ولی نو مونږه کله او شاګرد ته دا جواز نه ورکو چې دا کار وکړي.
تاندې څنګه د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو له ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای خبريږي او ریډیو ته را سره وسی. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په پاریس کې د اقلیم د بدلون د نړیوال کنفرانس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. په دې کتنه کې دواړه لوري د افغانستان د سولې د خبرو د بهیر پر بیا پیل او د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړې. ویل کېږي چې دواړو خواوو د برتانیا د صدر اعظم ډیوید کامرون سره یو ځای په درې اړخیزه غونډه او همداراز په خپلو کې په دوه اړخیزه کتنه کې خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
د افغان ولسمشر ویان چې له پاریس څخه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې وویل ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات پر ټینګښت خبرې وکړې. ظفر هاشمي ویل افغان ولسمشر دې لیدلو کې هغه موارد ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د نامنیو سبب شوي. ښاغلی هاشمي ویل په دې مواردو کې په افغانستان کې د ترهګرۍ په بڼه روان ګواښونه، همدارنګه د وسلوالو طالبانو مسله چې نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان لپاره هم ګواښ ګڼل کېږي او د افغانستان پر ضد د پاکستان د نا اعلان شوې جګړې مسلې شامل وي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر هم د دې لیدلې په اړه یوه خبر پاڼه خبره کړې چې یوې برخې کې ویلي د خبرې اترې په افغانستان کې د سولې د بهیر د بیا پایل او د څوارلس کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو متمرکز وي. افغان چارواکي وایي ټاکل شوې نه وه چې ولسمشر اشرف غني به د پاریس د کانفرانس ترڅنګ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړي، خو د ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار ازادۍ رادیو ته ویلي چې اشرف غني د کوزي پښتونخوا د مشرانو په وختنه چې په دې وروستیو کې کابل ته ورغلي وو په دې درې اړخیزه او دوه اړخیزو لیدنو کې برخه واخیسته. پاکستان د جولای په میاشت کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د لومړي پړاو خبرو کوربه و، خو دویم دور خبرې اترې د ملا محمد عمر د مرګ د خبر له خپرېدو وروسته ونه شوې. چارواکي وایي چې دواړو لورو په دې لیدنو کې د دوه اړخیزو اړیکو چې دا مهال ترنګلې دي په خکېدو هم وغږېدل. د دواړو هیوادونو اړیکې د ولسمشر غني له واک ته رسېدو وروسته د کمې مودې لپاره ښې شوې، خو په کابل کې وستره چاودنه ورپسې نور بریدونه چې افغان چارواکو پکې په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې پړې بللې د دې سبب شوې چې د کابل او اسلام آباد اړیکې بیرته خړې پړې شي. د ولسمشر غنی ویان ظفر هاشمي ازادۍ رادیو ته ویل هغه څه چې دا مهال د دواړو هیوادونو اړیکې ښې کولی شي هغه په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د پاکستان صادقانه همکاري ده. د ښاغلي هاشمي په وینا په افغانستان کې دایمي ثبات نه یوازې د افغانانو غوښتنه ده بلکې د دواړو هیوادونو ګټه پکې ده. دا چې په دې برخه کې کوم پرمختګ وشو کنه ظفر هاشمي وویل هغه له شمه وایي ژمنه په همدې وشوه چې لیدنې کتنې دوام پیدا کړي. همدارنګه په افغانستان او سیمه کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو بحثونه وشول او نظرونه شریک شول. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنو کې نواز شریف په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد روانو عملیاتو په اړه لنډ معلومات ورکړل. په خبر پاڼه کې د نواز شریف له خولې ویل شوي چې هیواد دښمنه کوي څو د ترهګرۍ په وړاندې چې دواړو هیوادونو ته یې ګواښ پیښ کړی هڅې زیاتې کړي. رپورټونه وایي چې د پاریس د اقلیم د کانفرانس په یوه بله څنګزنه ناسته کې افغان ولسمشر د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم کتلی دي.
قدر منوریدونکو د همدې خبرونې په دوام کې ستاسو پیغامونو ته هم منتظر یو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا افغان ولسمشر او د افغانستان حکومت کولای شي دا ځل پر پاکستان اعتبار وکړي او آیا د سولې دا ځل هڅه چې د افغانستان حکومت بلاخره د پاکستان د حکومت له ډیرو پیغامونو وروسته موافقه وکړه چې افغان ولسمشر به په پاریس کې د پاکستان له صدر اعظم سره ګوري دا به نتیجه ورکړي که به یې ور نه کړي؟ په دې اړه که تاسو کوم خاص نظر لرئ نو د افغان بي سیم په 1818 شمیره ایس ایم ایس کړئ ازادۍ راډیو ته رسیږي. موږ به د ازادۍ راډیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. ورځو نورو موضوعاتو ته په پام کې ده چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په افغانستان کې د خپل ماموریت پر څرنګوالي خبرې وکړي. د ناتو او د ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت په چوکاټ کې ونډه لري همدراز له 2013 کال وروسته د دریو کلونو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسله هم څیړي. نوریاس نوری چې په برکسل کې دی په دې اړه راپور برابر کړی.
د ناتو د 28 غړو هیوادونو او په افغانستان کې د سازمان د قاطع ملاتړ د ماموریت د نورو ګډونوالو د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د روان کال تر پایه د دغه ماموریت پر دوام او هم له نوي میلادي کال د نوي مرحلې د پیلېدو په لار چارو خبرې کوي. د ناتو چارواکي وایي چې تر اوسه ماموریت په افغانستان کې نه دی بشپړ شوی. د ناتو سرمنشي ینس استولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې پرون په بروکسل کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل:
We will review our mission in light of the security situation. We will do
موږ به د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره پر خپل ماموریت غور وکړو. موږ به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني او خپل عملیاتي شریکانو سره په ګډه دا کار وکړو. هغه شریکان چې له موږ سره د افغانستان په عملیاتو کې ونډه اخیستې ده. موږ به په دې اړه چې په 2014 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او ملاتړ لپاره خپل ماموریت په څه ډول مخته یوسو بحث وکړو. د ناتو د سرمنشي له دغو څرګندونو وروسته په ناتو کې د امریکا دایمي استازي ډوګلاس لوټ د ناتو راتلونکو هڅو ته خوشبیني ښکاره کړه او ویل چې پر امریکا سربیره چې د 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د زیات شمېر سرتیرو د پاتې کېدو پریکړه کړې. د ناتو نورو غړو هم په دې برخه کې نوې ژمنې کړې او شاوخوا دوه اونۍ مخکې د پوځیانو هغه شمېر پوره شوی چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام لپاره ورته اړتیا ده. هغه په دې برخه کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت دریز هم وسته یا ویل چې د مخکینی حکومت په نسبت اوسنی حکومت ورسره ښه همکاري کوي. هغه اندېښنو ته په پام سره چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د داعش په نوم نوې ډله به چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي نور هم دا هیواد ناامن او بې ثباته نه کړي. ښاغلی لوټ وویل:
There have been some reports that there are small elements
da daish de kuchneyo dalo pa ala rapur na warkawal kege che waze pa afghanistan ke na balki pa junubi aw markazi asia ke ba ham de ra sargande do pa hal ke wi da dali tar usa nakh kari cha afghan charwa ke bal jidi challenge no sara mukhamakh kri kho pa har zay ke che daish khpal bayrag uchat kade da nali walu pam ur aw khtai de
has international attention
takal che wi da che afghanistan de bahrani charo wazir salah udin rabani ba د بروکسل په غونډه کې د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت رڼا واچوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او شریکان د غراز د بروکسل په نننۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله تمویل پر لارو چارو هم خبرې کوي. د ناتو د 2012 کال د شیکاګو په سرمشریزه کې موافقه شوې وه چې د 2012 میلادي کال تر پایه به د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي ورکوي. خو د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هیله څرګنده کړه چې د دریو نورو کلونو لپاره به هم د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسأله یقیني کړي.
We will also launch work to ensure we can finance
موږ به دغه کار پیل کړو ترڅو دا یقیني کړو چې کولای شو له 2013 کال تر 2040 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه ورکړو. د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې په دې اړه به د بهرنیو چارو وزیران نن خبرې پیل کړي او هیله من یو چې نهایي پریکړه زموږ د راتلونکي کال د جولای د میاشتې په سرمشریزه کې چې د پولند په پلازمینه وارسا کې جوړیږي وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران بنن په بروکسل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام او د افغانستان د حکومت د ملاتړ په اړه بحثونه وکړي. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. قسیم سولمال د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپاره شوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په نننۍ غنو کې د نور مسایلو ترڅنګ د کابل او اسلام آباد روسي اړیکو او د غرس په بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناتو د غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د بحثونو په اړه لیکنې کړې دي. سرنوشت په خپل غنې کې د کابل او اسلام آباد اړیکې بیا ګرمیږي تر عنوان لاندې یو سرمقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د کابل او اسلام آباد اړیکو لومړی ګرم پړاو هم د امریکا په غوښتنه وو او داسې ښکاري چې اوس هم امریکا غواړي چې دواړه هیوادونه یو ځل بیا سره نږدې شي. په مطلب کې د افغانستان د سولې د بهیر بیا پیلولو لپاره د پاکستان چمتووالي ته په اشاره سره راغلی دا روښانه ده چې د سولې خبرې اترې به د پخوا په څیر وي. لیکوال زیاتوي دا خبرې به پیل سي او کله چې دویم او دریم پړاو پیلېږي نو بیا به یوه نوې ستونزه راپیدا سي او هر څه به له منځه ولاړ سي. ویسا ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقالې کې له نړیوالو سره د افغانستان شویو تړونونو ته اشاره کوي او پوښتنه کوي چې ولې دا تړونونه موږ له فاجعو نسي ژغورلی. ورځپاڼې وړاندې د پاکستان د نېشنل عوامي ګوند مشر اسفندیار ولی خان خبرې راخیستې چې وایي که په دې راتلونکو څلورو میاشتو کې موږ پر سوله کوم توافق ته ونه رسېږو نو سیمه به له سوریې څخه په بد حالت بدله سي. ورځپاڼه زیاتوي که په دغه موده کې په ټوله کې د حکومت په وضع کې بدلون را نسي د ګاونډیو نیتونه همدغسې وي او زموږ نړیوال دوستان په پخوانیو تګلارو روان وي نو ولس به مو د وحشت ډېرې نوې څپې وګالي. د مقالې لیکونکی وړاندې سپارښتنه کوي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید لومړی حکومت ځان په ولس کې له انزوا څخه وباسي او بیا له نړیوالو سره خپلې اړیکې شفافې تعریف کړي. دولتي ورځپاڼې هیواد بیا په نننۍ ګڼې کې د افغانستان په هکله د بروکسل د ناستې په اړه مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکي په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو زیرانو په غونډه کې بنان د افغانستان په اړه بحث وسي چې پکې د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ په اړه سلام مشورو ته ځای ورکړل شوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه ناټو په پام کې لري د افغانستان لپاره د قاتم ملاتړ ماموریت لومړی برخې ته دوام ورکړي او تر 2000 میلادي کال پورې د افغان امنیتي ځواک مالی ملاتړ او روزنې جاري وساتي.
په پاریس کې د نړۍ د شاوخوا 150 هیوادونو مشران په دې مقصد راټول شوي چې د اقلیم د بدلون په اړه یو نړیوال توافق باندې سره سلا شي. په دې غونډه کې چې پرون پیل شوه د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل نړیوال مشران باید د هغه چاپیریال وبخې د چاپیریال د هغو ستونزو په وړاندې راپورته شي او نړۍ ته وښیي چې ټول هیوادونه د اقلیم د بدلون په وړاندې د ګډ مسؤلیت احساس لري. پرون د ملګرو ملتونو په دې کنفرانس کې د نړۍ پر نورو مشرانو سربیره افغان ولسمشر اشرف غنی هم وینا وکړه. اجمل اندی د وینا جزئیات اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی چې د اقلیم د بدلون په اړه د نړۍ راټولو شو مشرانو ته لنډه وینا وکړه وویل په پاریس کې نننۍ غونډه د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي او همدارنګه د هغو هیوادونو د مقاومت د لوړولو لپاره چې له همدې کبله له ګواښ سره مخ دي د چوکاټ جوړولو ښه فرصت دی. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د ژوند د چاپیریال په هکله د انرژۍ د پالیسۍ ارزښت او تمرکز روښانه دی خو تر اوسه د زیربناوو د جوړولو لوړ لګښت نه دی تشخیص شوی. د ښاغلي غنی په وینا د زیربناوو په جوړښت کې د خلاقیت د هڅونې په خاطر زیاته پاملرنه کولی شي د لګښتونو سپما او د مضرو ګازونو د کموالي لامل شي. نوموړي په دې برخه کې د افغانستان په اړه وویل ولسمشر غنی وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې انکشافي لارې نه یوازې دا چې د کاربن په زیاتوالي نه بدلېږي بلکې په هند پاکستان او زموږ په ټولو ګاونډیو کې د کاربن د ګازونو له کموالي سره هم مرسته کوي. افغانستان له اوبو لمر او باد څخه د 3,000 میگاواټه برېښنا تولید وړتیا لري. پر دې سربیره موږ له مرکزی آسیا او د کسپین لغاړو جنوبي آسیا ته د طبیعي ګازو او برېښنا د لیږد مهمه لرو. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د اقلیم د بدلون په دې کانفرنس کې وویل د نړۍ مشران باید پر پخې اراده او نوي کېدونکو اهدافو ولاړ د اقلیم د بدلون توافق رامنځته کړي. ولسمشر باراک اوباما وویل د امریکا متحده ایالات خپل مسؤلیت مني چې د اقلیم د بدلون په اړه باید یو څه وکړي. د امریکا متحده ایالات د ککړو ګازونو چې د اقلیم د تودیدو لوی سبب بلل کېږي دویم لوی خپرونکی هیواد دی. ښاغلي اوباما دا هم وویل چې هیواد به یوه نوې بودجه رامنځته کړي څو له هغه هیوادونو سره چې د اقلیم بدلون ځپلي د دې پدیدې په مهار کولو کې مرسته وکړي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان چې کله د دې کانفرانس پرانیسته کوله نو د نړۍ پر راټولو شو مشرانو یې غږ وکړ چې یو قوي تړون رامنځته کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د مشرانو دې غونډې ته وویل چې نړۍ باید ډېره چټکه او ډېره وړاندې ولاړه شي څو هغه ټاکلي هدف ته ورسیږي چې غواړي نړیواله تودوخه د دې پیړۍ تر پای پورې د سانتیګراد په حساب تر 2 درجو محدوده وساتي. د ملګرو ملتونو لخوا د دې کانفرانس د COP21 نوم ورکړل شوی هدف دا دی چې 196 هیوادونو مذاکره کوونکي په یو اوږدمهاله تړون سلا شي چې له مخې به یې د ککړو ګازونو خپراوی محدود شي. همدا ککړ یا ګلخانې ګازونه د مځکې د کورې د تودوخې د زیاتېدو سبب بلل کېږي. دا کانفرانس پرون پاریس کې پیل شوی د سختو امنیتي تدابیرو لاندې به د ډسمبر تر 12 نیټې دوام وکړي. د امریکا، روسیې او چین ولسمشران او د هند صدر اعظم د نړۍ د هیوادونو د 140 نورو مشرانو سره د اقلیم د بدلون په دې کانفرنس کې برخه لري. د دوی ګډون د هلي زیاتې کړي چې په کانفرنس کې به د نړیوال اقلیم په اړه یو توافق رامنځته شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمون غاغله ازادي راډیو اوري. د مشرانو جرګې رئیس وایي په هیواد کې د ښځو پر وړاندې اوسنی تشدد دوی ته د منلو وړ نه دی او په دې برخه کې د اصلاحاتو پر راوستو ټینګار کوي. فضل هادي مسلمیار چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله، وویل چې د ښځو پر وړاندې چلند باید د اسلامي اساساتو له مخې وشي. په عین حال کې د ښځو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې تشدد یوه جدي ستونزه بولي او پر مخنیوي یې ټینګار کوي. مرزیه احمدزی له کابل راپور راکوي.
که څه هم په افغانستان کې له یوې لسیزې را په دې خوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې شوي، خو بیا هم افغاني ښځې هر ورځ له ډول ډول تاوتریخوالو څخه رنځ وړي. روسي ارقام ښیي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه د تیر کال په نسبت زیاته شوې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځ په مناسبت د دوشمې په ورځ په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د بشریت پر وړاندې په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی غندي. فضل هادي مسلم یې وویل چې د ښځو پر وړاندې باید له زور او تشدد څخه کار وانخیستل شي.
او دا تعهد هم دی چې موږ هر یو او کور ته لاړ شو، اول خوشنط د خپل کور نه خلاص کو، د خپل کور نه بیا د کور نه لګلري خپل خپلوان ته وغځو، او بیا په همدې سلسله موږ وله شو د خوشنط مخه ونیسو. خپل خوان لپاره با عزت ژوند غواړو، بلکې زموږ دین موږ ته دا هدایت راسپارلې. یو مسلمان په صفت چې موږ د خوشنط په وړاندې مبارزه کوو، درېږو، مقاومت کوو، د دې په وړاندې به د خپلو خویندو سره.
د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون یو تازه راپور ښیي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 93% زیاته شوې ده. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې له ښځو سره فزیکي تاوتریخوالی په تیره بیا د هغوی وژنه یو له ټکان ورکوونکو مواردو څخه دی چې روان کال د تیر همدې کال په پرتله شاوخوا 2 برابره زیات شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت له افغان حکومت او نورو ادارو څخه چې د دغه پدیدې د لمنځه وړلو لپاره خلکو ته عامه پروګرامونه زیات کړي. د دغه وزارت مرستیال فوزي حبیبي وویل چې اوس هم افغان مېرمنې په بدو کې ورکول کیږي. له بده مرغه موږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ورځ په داسې حال کې لمانځو چې اوس هم افغاني ښځې په بدو کې ورکول کیږي، په کم عمر په زور ودونو ته مجبوره کیږي، صحرایي محاکمه او سنګسر کیږي، او د بیل بېلو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ښځو شبکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځ په مناسبت د پنجشمې په ورځ په ټول هیواد کې 14 ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤل حسنې صافی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وویل سږکال په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري او د عملي کولو لپاره باید د هیواد لرې پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل سو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ملین ونیسی او د قانون منګلو ته وسپاري.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا شیبه زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
مظلومیار له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي په پاکستان باور کول هسې یوه ډرامه ده، ځکه پاکستان ډېرې وادي ورکړي خو نتیجه یې نه ده ورکړي. افغانان باید په خپله د سولې غم وخوري. قدیم له خوست نه په خپله سمس کې لیکي دا لیدنه له د اشرف غنی او نواز شریف ترمنځ هیڅ هسې وخت تیرول دي نه سوله. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي سوله د پاکستان کار نه دی، سوله له طالبانو سره کیدی شي خو یوازې هغه وخت چې د افغانستان حکومت بهرنیانو باسي. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي ولسمشر دی د پاکستان په وادو نه تیروزي او غوته دی غاښ ماته ځواب ورکړي ځکه چې هغو له یوې خوا واده کوي او له بلې لوري مونږ شهیدانوي. محمد خان د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي زموږ د دولت مشران باید د پاکستان د مشرانو په دوه مخي سیاست ونه غولېږي. پاکستان یو ځل بیا دوه مخي سیاست پر مخ بیایي او موږ باید باور پرې ونه کړو. او شرف الدین امینی د لوګر څخه لیکي چې د پاکستان د وادي لومړی ځل نه دی بلکې ډېرې وادي کړي خو دا ټولې وادي دروغ وي. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ خو د شیبه سید کمال شاه عارف د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د غونډې ترڅنګ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره لیدلی دی. د ناتو مومی منشي ایانس ستولتنبرګ وایي افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو او نور وسلوالو ډلو پر ضد په پوره وړتیا جنګیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په مرکز کابل او ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو د هر ډول حملو په وړاندې چمتووالی لري. چارواکي وایي په کونړ کې د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې دوه عرب وسلوال وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکیه تور پورې کړی چې د روسیې جنگي جیټ الوتکې ځکه نسکوره کړی چې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې د تیلو ګټوره سوداګري خوندې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي چې له ترکیه سره د ترنګلتیا راکمه کړي. او د عراق پولیسو د کربلا د زیارت کوونکو د هغې ګډوډۍ مسؤلیت پر ایران اچولی چې له سرحده د وشتو پر مهال یې موانع وران او سرحدي ساتونکي ټپیان کړل.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د قانون د عملي کېدو د وجهي صندوق یوې سروې ښودلې چې په سلو کې شپږ څلوېښت افغانان د محلي پولیسو له فعالیتونو څخه راضي دي. د دې سروې هدف د محلي پولیسو د فعالیتونو د اغېزمنتوب معلومول وو او نتیجه پرون په کابل کې خبره شوه. د ازادي راډیو خبريال اسدالله لودین په دې اړه له کابل راپور راکوي.
که څه هم له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې د محلي پولیسو د فعالیتونو په اړه شکایتونه موجود وو، خو یو نوې سروې ښیي چې نږدې 50% خلک د دغه پولیسو له فعالیتونو خوښ دي. دغه سروې په افغانستان کې د قانون د عملي کېدو د وجهي صندوق لطفا لخوا د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو NDP په مالی لګښت د اتو ولایتونو بلخ، بامیان، هرات، کاپیسا، کابل، ننګرهار، پنجشیر او پروان په 15 ولسوالیو کې شوې ده. په کابل کې د UNDP مرستیال جاسلین میسن وایي د سروې نتیجه ښیي چې 65% خلک د محلي پولیسو له فعالیتونو ښه رضایت لري، 15% نسبتا خوښ دي، 3% ناراضه دي او 15% معلومات نه لري. ښاغلی میسن هیله څرګنده کړه چې افغان حکومت له یادې سروې څخه په استفادې خپلې تشې ډکې او د محلي پولیسو فعالیتونه معیاري کړي. دا وایي د دغه سروې اصلي هدف دا و چې د پولیسو او ټولنې ترمنځ د همکارۍ کچه معلومه کړو. د دغه سروې تمرکز پر پولیسو، د خلکو پر اعتماد او د ټولنې او پولیسو ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړتیا دی. د دغه سروې نتیجه به له کورنیو چارو وزارت سره مرسته وکړي چې خپلې پالیسۍ او پلانونه پیاوړي، د پولیسو فعالیتونه قوي او په دې برخه کې خلاوي ډاکې کړي. دغه سروې د روان 2015 میلادي کال د مارچ میاشتې په لومړیو کې پایل چې بشپړېدو او راپور لیکلو یې شاوخوا درې میاشتې ونیولې او په کې نږدې 5000 کسانو سره مرکې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د محلي پولیسو د فعالیتونو په اړه شکایتونه زیات وو او د بشري حقوقو سازمانونو وویل چې دغه پولیس تر ډیره په جنایي پیښو کې لاس لري. د محلي پولیسو په اړه له دې ډول شکایتونو وروسته ولسمشر پریکړه وکړه چې محلي پولیس باید په هر ولایت کې د امنی قومندانۍ په چوکاټ کې فعالیت وکړي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی وایي دوی به هڅه وکړي چې پولیس له سیاسي کېدو وژغوري او د امنیت ټینګښت یې پام راواړوي.
پولیس ما را از هر څه سیاسي بودن کشیدیم و میکړي.
دوی وایي موږ پولیس له سیاسي کېدو ایستلی او په دې برخه کې کې نور کار هم کوو. د افغانستان د رهبری اراده داده چې پولیس غیر سیاسي وي او یوازې امنیتی او دفاعي بڼه ولري. دوی باید به طرفانه کار وکړي. بل لورته بیا غیر مسوله وسلواله ډلې په یو شمېر ولایتونو کې عام خلکو ته یو سرخوګای دی او تل خلکو په اړه شکایتونه کړي دي. که څه هم کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي چې د غیر مسوله وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو پروګرام یې پیل کړی، خو لا هم دا ډول ډلې موجودې دي او د عامو خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې یو خوشینونکی راپور لرو. افغان ژورنالیست او لیکوال محمد اسماعیل اکبر د څلور شپېتو کلونو په عمر د یک شنبه په ورځ له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. مرحوم محمد اسماعیل اکبر څوک وو او څه ډول یې ژوند وکړ؟ رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
محمد اسماعیل اکبر په 1903 لمریز کال کې د جوزجان ولایت د اخچی ولسوالۍ په حیدرآباد کلی کې نړۍ ته سترګې وغړولې. مرحوم څو کاله د اسلام غږ، سولې او تلو افغانستان ورځپاڼو د مسؤل مدیر په توګه وظیفه ترسره کړه. محمد اسماعیل اکبر د افغانستان په سیاسي محفلونو کې له مخکښو اصلاح غوښتونکو مبارزینو څخه او د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال سیاسي فعالیت درلود. نوموړی له زندان څخه له ازادي وروسته پاکستان ته مهاجر شو او په دې هیواد کې د صدای امروز اونیزې مشري کوله. مرحوم د سیاست، ادبیاتو او ټولنیزو چارو په برخه کې ګڼ شمېر لیکل شوي آثار پریښي. فصل اخر د هغه وروستی کتاب دی. محمد اسماعیل اکبر د خپل ژوند په وروستیو کې د ټولنیزو شبکو له لارې د خپل ژوند خاطرات شریکول. نوموړی د ورپېښې ناروغۍ له امله د یک شنبې په ورځ د 40 کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټ کړې او په کابل کې خاورو ته وسپارل شو.
قدر من اوریدونکو، د یادونې وړ ده چې د اسماعیل اکبر مړی پرون په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. طبيبان وایي د زړه حمله اکثرا په عمر خړلو کسانو راځي، خو کله ما اوریدلی چې په چا په ځوانه ځوانه کې راغلی وي. دغه ډاکټر د دوو داسې ځوانانو کیسه کوي.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې 150 نه کم وو. روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي. دوی دواړه ورزشکاران وو، باډي بلډینګ کې کاوه.
دوی خو ورزشکاران هم وو دوستانو، نو په دې ځوانه ځوانه یې د زړه رګونه ولې بند شوي وو؟ که تاسو هم له هغو ځوانانو یې چې د اندام ښکلا ورزش یا په اصطلاح باډي بلډینګ مو خوښیږي او غواړي اندام جوړ کړئ، نو دا تاندې څانګې مو له ځینو هغو خبرو خبروي چې ستاسو ژوند ژغورلی شي. زه نورګل شفق یم. د اندام ښکلا ورزش چې زیبایي اندام یا باډي بلډینګ هم بولي، د ځینو ځوانانو د خوښې ورزش دی. څوک له فلمونو متاثره شوي او غواړي دوی هم د فلمي ستورو په څیر قوي پړسېدلې مټې او راوتلې سینه ولري چې جذاب ښکاره شي، او څوک بیا د خپل ځان د سلامتیا لپاره د دغه ورزش په کولو سره د وجود اندام جوړوي. ملګرو، د دغه ورزش د پوهانو په خبره کچیرې په طبیعي ډول د وجود د غړو ښکلي کول یا برجسته کول غواړو، نو ښایي څو کلونه وخت واخلي، خو په مصنوعي لاره دې هدف ته په څو میاشتو کې رسیدلی شو. طبیعي او مصنوعي ډول یې څنګه وي؟ همزولو، طبیعي ډول یې دا دی چې د بدني ښکلا ورزش به کوي او صبر به کوي چې ورو ورو دې د وجود غړي برجسته او ډډ شي. خو مصنوعي ډول یې دا دی چې ځینې هغه ګولۍ، پوډر او پیچکارۍ به ځان ته کوي چې قوي پروټین او هورمونونه ولري. دوستانو پروتین او هورمون فرق سره لري. پروتین خود نن سبا ورزشکاران په ښکاره اخلي او په ښار بازار کې آزاد خرڅیږي، خو هورمون لرونکي پیچکاره، ګولۍ او سپری بیا پټي خرڅیږي چې په اسانۍ کوم ورزشکار په اړه خبرې نه کوي. راځي لومړی د کابل اوسیدونکي میر افضل ته غوښ شو چې د بدني ښکلا ورزش کوي او پروتین کاروي.
موږ پروتین استفاده کوو، خو سند باډي بلډري تمرین ته آزاد رښت وي. د 50 ګرام پروتین وي نو ټوله غذا ده، شوګر پکې شته، کاربوهایډریټ پکې شته، فټ پکې شته، ټول همدغه غذاګانې به همدې پروتین میکړي.
د کابل قوای مرکز آریا مارکیټ ته چې بوش بازاري هم بولی د پروتینو د خرڅلاو یو دوکان ته ورغلم. همزولو ډول ډول ګولۍ او د پروتینونو ډبي پکې خي وو. دوکانداري عبدالقاهر نومیده، د ویل چې پروتین بې ضرر او ګټور دي.
موږ رقم رقم پروتین لرو، مثلا خشک وزن ورکوي، چربي ولري او عضله جوړه کوي. عموما باډي بلډران یا بوکس کوي، دغه ځوانان کوي، د کلپونو استادان راځي، د عمده په حساب باندې رشکوړي او موږ خرڅو. انرژی ورکی، قدرت ورکی. پروتین د دې کې زیات قوی قوی وټامینونه دي، د سپورت په خاطر باندې دوی ته یو زمينه مسایل دي چې خو په امغه قدرت باندې وکولای شي چې وګونه سپورت وکي او عضله جوړه کړي او وزن ورکي. نه نه، مشکلات مشکل نه لري.
خیر، د عبدالقاهر خو همدا تجارت دی او څوک په خپل زیان خبره نه کوي. خو ډاکټر محب الله ازغم بیا له دې خبرې سره نه دی جوړ. دی مو د پروتینونو د کارولو له یوې داسې پېښې خبروي چې نږدې 50,000 کسان یې ناروغ کړي وو.
په 2012 کال کې په امریکا کې 50,000 کسان د همدغو پروتینونو په وجه ناروغان شوي وو او ډاکټرانو ته تللي وو چې ځینې په ډېرو شدیدو ناروغیو اخته وو، ځینې رانده شوي وو. پکې په ډېرو مشهورو کمپنیو کې چې په امریکا کې څېړنه وشوه، د پروتین په ترکیب کې داسې مواد وو چې دوی په هغه شاته په غلیبل باندې نه وو لیکلي چې دغه شیان لري. نو په امریکا غوندې هیواد کې چې هر څه تر کنټرول لاندې دي، داسې شیان پېښېږي. افغانستان خو داسې یو بې سرپوښ دیګ دی چې له هرې خوا هر څه پکې راتلی شي که نه. نو دلته په دغه پروتینونو باندې هم باور نه دی په کار. هورمونونه هم پکې او امفیټامینونه ځینې مواد دي چې هغه د انسان د ستړیا حس له منځه وړي، خو همدغه مواد هم په ټوله دنیا کې استعمال غیر قانوني ده.
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اوري. دوستانو، د بریتانیا هیواد د غذایی رژیم ټولنې یا بی ډی ای د معلوماتو له مخې د پروتینو ډیر کارول بډوډي او ځیګر زیانمنوي چې د وخت په تیریدو سره یې جانبي عوارض رابرسیره کیږي. احمد شکیب هم هغه ځوان دی دوستانو چې په خواهی د خپل وجود د غړو د زر تر زره برجسته کېدو لپاره په مصنوعي لاره پروتین کارول، خو بیا څه وشول چې ترېتو بګار شو؟ اوری
قبلا از موادای پروتئینی استفاده کردم، بعض پودرها استفاده کردم، ولی بسیار زیاد
ما پروتئین کارول او جین پودر می کارول، خو ما ته ډیر zarar ورساو. ډیر کله به می وجود درد کا او پته شو به می درد، خو کله چې ډاکټر ته لاړم نو ویل چې دا د امغه پروتئین او پودر ویلته چې ته له داسې دردونو او ناروغي سره مخ کړې. جین انرژي می ان څخلې، خو ما د ډاکټر خبره و منلې او دوغه خړل او څخل نو تری خو ده. خو شکر خیر
فعلا احساس خوب درم.
دلته بیا د اندام کلا یا د باډي بلډینګ ورزش ځینې استادان په دې نظر دي چې که دغه مصنوعي پروتین د استاد په لارښوونه وخوړل شي کوم زیان نه لري. په کابل کې د ګول جیم د اندام کلا کلب استاد جبار په همدې نظر دی، خو دی بیا د یو بل څه یعنی د هورمونونو د کارولو په اړه بل نظر لري.
پروتین نو صرف جوړ شوی سپور د پاره بلکې مختلف پروتین شته، نو دغه نه استفاده کول چې زیات نه کم. هغه غلیظ شی دی، باید دغه سره زیات اوبه وچ کی چې په ګردو تکلیف رانه ولی. نور ډوپینګ د چې پچکاری وای دا وای هغه وای، نو موږ هیڅ کله یو شاګرد ته دا جواز نه ورکو چې دا کار وکي او چې پوښو دا کار کوي، نو موږ ورته نصیحت وکړو چې هغه بدن ته زیات نقص رسوي.
دوستا استاد جبار پسیر ورزش کون کیو تا د هورمونونو د نه کارولو توصیه د زړه د ناروغیو معالج ډاکټر محب الله زغم هم کوي. کاغل زغم د هغو دوو ځوانانو کې سره ته کوي چې په ځوانه ځوانې د زړه د شدید حمله ښکار شوی وو.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرشو نه کم وو روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي او د زړه یوه برخه یې سم کار نه کوي. دا دواړه ناروغان چې وو نور هیڅ ریسک فکټورونه یې نه لرل. فشارونه یې پخوا نه وو لوړ، د وینې غوړ یې نه درلود، چاغ نه وو، د شکرې ناروغۍ یې نه لرلې او په کورنۍ کې یې هیچا د زړه حمله نه وه تېره کړې. علت یې دا وو چې دوی هورمونونه اخیستل. دوی دواړه ورزشکار و باډی بلډینګ کې کاو او دغه هورمونونه چې دي ډیر خطرناک جانبي عرضه یې همدا ده چې د زړه حمله سړی باندې راولي.
همزولو د ورزش په نړیوالو قوانینو کې د دغه مضر موادو کارول یا په بل استعمال مصنوعي لارې د بدني ځواک ترلاسه کول غیر قانوني او د ورزشي اصولو خلاف کار ګڼل کیږي او کارونکي له لوبې شړل کیږي. ما ویل د دغه موادو خصوصا د هورمونونو کارول ځوانانو ته نورې کوم ناروغۍ راچولی شي. نو د ډاکټر محب الله ازغم جواب وو
که د هورمون په وسیله ته عضلات غټي، عضلات په طبیعي توګه ورو ورو نه غټيږي، یو دم په سرعت سره غټيږي. نو په دې باندې فشار راځي، که دا پریشي نو ډېر شدید دردونه پیدا کیږي او مایوبیت ورته پیدا کیږي. بله ستونزه یې دا ده چې په دوی کې دغه خوشي وړوکی کیږي او بالاخره امکان لري چې له کاره ولویږي او سړی بېخي له نارینتوبه او له اولاد هم پاتې شي. بله ستونزه یې دا ده چې ویښته یې تویوي، دا هورمون چې بیا کمیږي په بدن کې، ښځینه خواص پکې زیاتیږي، تیونه یې غټیږي. بل جنجال یې دا دی چې که په کم عمر کې څوک وي که دا هورمون واخلي، په هغوی کې د هډوکو وده درېږي. بیا په لویانو کې هم دغه هورمونونه د هډوکو د چټکې ودې سبب کیږي. کمو پام وي، ځینې ورزشکاران دي چې د سر د کپړه یې غټه شوې ده، تنده یې مخ ته راوتلی وي، غاښونه یې سره لرې کیږي. بل لوی تاوان یې ینه یا ځیګر ته دی چې د ینې د عدم کفایي سبب کیږي. که ینه له کاره ولویږي بیا نو هغه هیڅ تداوی نه لري غیر له دې چې بله ینه ورته پیدا شي چې ورته بدلې کړي.
په پای کې دوستانو د عتیق الله خبرې اورو. دی په ونه دنګ دراوتلې سینې او د قوي مټو څښتن ځوان دی. دی وایي چې د پروټینو او هورمونونو په ځای طبیعي خواړه خوري. کوم خواړه
کنه طبیعي وي بهتره دي، پروتین د دې شنه بهتره دي. مثال آګی دي، کچالو دي، شیدې دي، خرما ده، کیلې دي، نور میوجات دي، دا شان بهتره دي. د پروتین ګولای د شنه ده بهتره دي.
تی په خپل نه کاری پروتین؟
نه،
هیڅ کله دي کاری؟
هیڅ کله مینه دي کاروله. سو کی چې کاروي د داسې یو موقت اغلری دایمي پاره نشي کولای. مثال کله چې پروتین خلاص شي وجود خرابي بهته بینه زی.
همزولو د دې اونۍ تاندي څانګې هم دومره وه. تاندي څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/تاندي څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ shafaqn@rferl.org. د خدای پامان.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې له یوې داسې میرمنې سره غږېدلې یو چې د معتادینو د تداوي لپاره یو مرکز جوړ کړی چې معتادې میرمنې هم پکې تداوي کیږي او د دې ترڅنګ یو رستورانت هم لري چې د رستورانت په پیسو بیا د معتادینو تداوي کوي. دا چې په دې برخه کې نور کوم کارونه کړي په خبرونه کې به واورئ. زه مسعوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه دغونی مهم خبرونه واورو.
د
افغانستان د ښځو شبکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت د پنجشنبه په ورځ په ټول هیواد کې یو شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤله حسینه صافی وایي چې سږ کال په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري او د عملي کولو لپاره به یې د هیواد لرې پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له نړیوالې ورځې سره برابره ده او له دغه ورځې څخه په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کېږي چې د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو په وینا سږ کال په دغه هیواد کې ډیری ښځې د تاوتریخوالي ښکار شوې. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي له افغان میرمنو سره نه یوازې په ټولنه بلکې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ارګانونو کې هم توپیری چلند کوي. د دغه کمیسیون د ښځو پرخې کمشنر قدریه یزدان پرست وایي چې له ښځو سره توپیری چلند د تاوتریخوالي لوړه کچه په ګوته کوي. میرمن یزدان پرست د سه شنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په اړه غونډه کې وویل چې دا ډول کړنې د دې لامل شوې چې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې د ښځو جلب جذب کم وي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر قدریه یزدان پرست له امنیتي ادارو غواړي چې ښځو ته د توپیری چلند پر ځای هغوی باید وستایل شي تر څو د پولیسو او اردو په لیکو کې د افغان میرمنو شمیر زیات شي.
قدرمنو اوریدونکو، لیلا حیدری هغه میرمن ده چې په کابل کې د معتادینو لپاره د مادر په نوم یو مرکز جوړ کړی چې معتادین پکې تداوی کوي او له نشوې راګرځوي. میرمن لیلا ته هغه وخت دا ذهنیت پیدا شو چې کله یې خپل ورور روږدی شو او هغه درد چې دی د ورور له بابته لیدلی و نو د نورو معتادینو د ژغورلو په خاطر لاس په کار شوه. په ډېره کمه سرمایه یې د ځینو دوستانو په همکارۍ د مادر کمپ جوړ کړ. کمپ د هغه کور حیثیت لري چې لیلا یې مور ده او ماشومان یې هغه معتادین دي چې بغیر له خدایا هیڅوک نه لري او د ژوند بدې ورځې د پولیسو سوخته پل لاندې تیروي. خو میرمن لیلا هر ورځ دوی پسې ورځي او هغه معتادین چې غواړي له دې بدبختۍ خلاص شي د مادر کم ته راولي او تداوي کوي. اغلی لیلا حیدری راته د خپلو لومړنیو کارونو کیسه کوي چې دا افغانستان ته د فلم جوړولو په خاطر له ایران راغلی وه، خو کله چې پولیسو سوخته لاندې د معتادینو ناوړه حالت لیدنو خپل لیدلوری ته تغییر ورکړ او په دې فکر کې شو چې د معتادینو لپاره باید یو کار وکړي.
بیشتر تمرکز از نور تداوی معتادی
از موږ ډیره توجه د معتادینو تداوی ته وي. همدارس د دوی لپاره د کار پیدا کول، عامه پوهاوی، تفریحي او هنري فعالیتونه چې دوی بوخت وساتي تقریبا شپږ کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوي. زما یو ورور شل کاله معتاد و، موږ یې ډیر وزورولو. کله چې زه له ایران افغانستان ته راغلم اصلي هدف مې دا و چې یو فلم جوړ کړم، ځکه چې زه د فلم ډایرکټر یم. خو کله چې افغانستان ته راغلم هغه څه چې ما د افغانستان په اړه اورېدلي و خبره هغسې نه وه. زموږ د ټولنې حقیقت پولې سوخته و، هغه ځای چې په سلګونه معتاد خلک تر پله لاندې ناست وي او حداقل لومړني انساني سهولتونه نه لري. په دې بدبخت ټول کې زما ورور هم ناست وي چې یو وخت یې په ملي اردو کې دنده لرله. زموږ په ټولنه کې معتادین هېر شوي دي، ځینې خلک حتی د انسان په سترګه نه ورته ګوري. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زه یې دې ته مجبوره کړم چې باید دوی ته یو څه وکړم.
ما کوشش کردم که دنیزی مسیر بیایی ما کار شروع کنم.
لیلا حیدری وایي کله چې دی د معتادینو لپاره کار پیل کړ اصلا چا فکر نه کاوه چې معتادین هم تداوی کیدای شي. نوموړی زیاتوي کله به چې د معتادینو ساحې ته ورتلم ښځینه معتادینې مې نه وې لیدلې، خو خلکو به راته ویل چې دلته ښځینه معتادې هم راځي. نو همدا و چې د ښځینو لپاره مې هم یو کم جوړ کړ.
ما کار وقت شروع کردم مردم اصلا باور نمیکردن.
ما چې کله کار پیل کړ خلکو اصلا باور نکوه چې یو معتاد شخص هم تداوی کیدای شي. په لومړی وختونو کې می مالی ستونزې لرلې، خو بیا از ما ځینو دوستانو ما سره په دې برخه کې مرسته وکړه. د کار په لومړی کې می معتاد میرمنې نه وی لیدلې، خو بیا راته خلکو وویل چې دلته معتاد میرمنې هم راځي. په 2012 کال کې می د میرمنو لپاره یو کمپ جوړ کړ. معتاد میرمنې می پکې بستر کړې چې په دې سره د مادر په کمپ کې د ښځو برخه هم فعال شوه، چې ښځې او ماشومان پکې تداوی کېدل.
اطفال و خانم ها بستر شده.
میرمن حیدری وایي د اتو میاشتو په جریان کې 11 میرمنې تداوی کړي دي، خو د میرمنو لپاره زمینه نه ده برابره، ځکه چې میرمنې نشي کولای په یو ځای کې سره راټول شي او خپل مشکل حل کړي.
اکثر کسایی که منتظر پولیس وخته درم
د پولیس وخته په ساحه کې ډیری معتادین وایي په نورو هیوادونو کې معتاد شوي دي. دوی بیا د کورنۍ غړي معتاد کړي دي، نو د میرمنو او ماشومانو تداوی په خاطر داسې یو مرکز ته ډیره اړتیا وه. د اتو میاشتو په جریان کې موږ 11 میرمنې او شپږ ماشومان تداوی کړي.
دي
موږ د معتادین لپاره یو ټولنه لرو چې د ورکو معتادینو ټولنه یا ام آی نومیږي او له معتادینو سره مرسته کوي چې خپلې تېرې ترخې خاطرې له یاده وباسي خو مېرمنو ته په دې برخه کې لا زمینه نه ده برابره ځکه چې نارینه کولی شي په یوه جومات کې هم سره راټول شي او په خپلو کې خبرې وکړي خو ښځو ته لا داسې خوندي او مسؤول ځای نه لرو چې سره راټول شي او د تېرو وختونو په هکله خبرې سره وکړي
گذشته تاریخ کې داشتن
خو پوښتنه دا ده چې لیلا ولې ونتوانېدله چې د معتادو ښځو کم فعاله وساتي او وروسته له اتو میاشتو بیرته غیر فعاله شو میرمن لیلا وایي زموږ دودیزه ټولنه د دې باعث شوه چې نه یوازې دا چې په مالي لحاظ ملاتړ ونه شو بلکې په ټولنیز لحاظ هم له ځینو خنډونو سره مخ شو
اما متاسفانه کمپ زنانه
له بعد مرغه چې د معتادو ښځو کمپ له اتو میاشتو فعالیت نه وروسته اترل شوی دولت له موږ سره د معتادو ښځو د درملنې په برخه کې مرسته او ملاتړ ونه کړ بل دا چې په اجتماعي لحاظ هم یو لړ محدودیتونه سره مخ شو نو مجبور شوم چې د معتادو ښځو کمپ وتړم د معتادو مېرمنو لوی ستونزه دا ده چې ځان لپاره مخدره مواد نشي برابرولی نو فحشاته مخه کوي هغه کسان چې د احتیاط له مجبورۍ فحشاته مخه کوي خلک هغوی ته د مریض په سترګه نه ګوري بلکې د یوه بدکار انسان په نظر ورته ګوري او غواړي چې دا ډول انسانان د تداوي پر ځای له منځه یوسي
ترجیح میدن که مو ادمو از بین بره ولی تداوي نشول
میرمن لیلا د معتادینو د تداوی په برخه کې د دولت د نه همکاري لامل ناخوخه و او ویلي چې دولت اوړوندوی دارو په دې برخه کې نه یوازې همکاري ورسره ونکړه بلکې په ډیری مواردو کې ورته خنډونه هم جوړول
وختي یک ځانې مسلمان
کله چې ما غوندي یو خزه چې غواړم خپل ټولنې ته خدمت وکړم او زه په دې ټولنه کې لډی رسونه سره مخ يم نو هغه خزه چې معتاده ده تاسو فکر وکړئ د هغه به څه ارزښت وي ما په دې مرکز کې ډېری مېرمنې بستر کړې او دا هغه معتاد مېرمنې وي چې پولیسو مکتمرې وي کولی خو دا چې دولت څومره اراده لري چې معتادین تداوي کړي زه چندان امیدوار نه یم ځکه چې کله ما دا کار شروع کړ په ډېری مواردو کې مې کارونه لخند او ځان سره مخ شول مختلفې بهانې بې کولی مثلا ویل به ساسو کم معیاري نه دی بستر نه لري سمه ده زه د منم چې زموږ په کم کې ځینې نیمګړتیاوي موجودې وي خو زه غواړم په رضاکارانه ډول کار وکړم او د معتادینو ژوند وژغورم ځکه چې په دې برخه کې ښه تجربه لرم او کولی شم په کمو امکاناتو ښه کار وکړم
چې میدانم چې چقدر مشه خوب کار کرد با امکانات بسیار کم
د معتادینو راټولول او د دوی لپاره د مرکز جوړول دومره اسانه خبره نه ده او په مالی لحاظ لوی ملاتړ کوونکو ته ضرورت لري میرمن لیلا وایي پرته له ځینو محدودو کسانو چې له دې سره مالی مرسته کړي نور هیڅ چا ورسره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې نو د دې لپاره چې د مادر کم مالی ملاتړ وشي دا د رستوران ته جوړولو په فکر کې شوه د تاج بیگم په نوم په کابل کې یو رستوران جوړ کړ چې عاید یې د معتادینو د تداوی لپاره مصرفیږي
ما به فکر یک منبع درآمد شدیم برای اینکه کمپ مادر را حمایت
بکنیم ما به دی فکر کې شو چې څنګه کولای شو د کمپ مادر له مالی پلوه ملاتړ وکړو نو بیا موږ فکر وکړ چې یو هوټل جوړ کړو له ډیر وړه چاپیریال نه مو شروع کړو یو څو میزونه څوکۍ او یو وړه زیرزمینی بیا مو وروسته هوټل ډیر لوی شو او زه په دې وتوانیدلم چې دی وی مېرمنې په مدیریت یو هوټل جوړ کړم زموږ ډیر مراجعین فرهنګي اندي او عام خلک هم راځي هغه آی چې له تاج بیگم رستوران نه ترلاسه کوم ټولې د معتادینو په تداوی مصرفوم که څه هم بسنه نه کوي خو بیا هم سناسه لګښتونه پوره کوي
یو ګوشه از مخارج از مور میگیره
د تاج بیگم رستوران بل خېګړنه دا ده چې هغه کسان چې مخکې معتاد وو او اوس تداوی شوي دي په دې رستوران کې ورته د کار زمينه برابرېږي او عاید هم ترلاسه کوي
نقش دیگه یک تاج بیگم
داره موږ د هوټل بل خېګړنه دا هغه کسان چې مخکې معتاد وو او اوس مقتدوي کړی دي راځي دلته په تاج بیگم کې کار کوي او کار زکوی پیسې ګټي له خلکو سره په اړیکه کې وي او د یو نورمال انسان په توګه ژوند کوي موږ په ډيري کمی سرمایه کار شروع کړ خو مهمه ده چې انسان باید خپل کار په سم توګه ترسره کړي او نه امید نشي
د هغو ځوانانو له ډلې چې دلته راغلي وو ګارسونی کوله ډوډۍ یې خوړله او کار یې کاوه یو هم حسین و چې اوس یې احتیاط پرېښی دی او تاج بیګم هوټل کې کار کوي حسین درې کاله مخکې معتاد شو شپږ میاشتې کېږي چې عادي ژوند ته راغلی اوس ډېر خوشحاله دی
درې کاله مې مخدره مواد استعمالول مخکې له دې چې معتاد شم په یوه دفتر کې مې کار کاوه څو ځله مې غوښتل چې مخدره مواد پرېږدم خو نه شو بیا مې مادر کیمپ پیدا کړ او دلته په سم ډول تداوی شوم. شپږ میاشتې کېږي چې بیخي رک روخ شویم. اوس په تاج بیګم هوټل کې کار کوم. په دې وتوانېدم چې بیرته خپل عادي ژوند ته راشم او اوس له ژونده ډېر راضي یم.
سر سادات استم. اول
زمانم سرده دالمرنه رستوران دی چې یو میرمن مشرده دا ډیر خزایده ایس ډول مزایمت نشته. په کابل کې رستورانتونه ډیر دي چې په ځینو کې میرمن په آزادانه ډول نش کولای لاړی شي. خو دلته ایس ډول مشکل نشته. تقریبا دوه کال کېږي چې دلته میله دوستانو سره راځم.
دی رستوران رفت آمد دارم.
لیلا حیدری د خپل فعالیتونو په جریان کې ډیر مشکلات هم لیدلې دي. دوه ځلې پرې حمله هم شوې ده. دا وایي ما دومره سختې ورځې لیدلې دي که زما په ځای کومه بله میرمن وای نو اوس په افغانستانه تښتېدلې وه.
ما دمیت خیلی تقریبا 6 سال بالای سه
تقریبا د شپږو کلونو په جریان کې می 3000 معتادین په دې مرکز کې بستر کړی چې 500 سره اوس هم په تماس کې چې اوس کاملا جوړ شوی دی. دوی اوس خوشوندري د دې کمپ په جوړولو سره ما ډیر مشکلات لیدلی. زما کمپ د جمعه تر څنګه نو د جمعه ملاوه هر جمعه ما په خبري کولی ویل به چې دا بد اخلاق او فاسد ښځه ده. ل نارینه او معتادین سره ژوند کوي او خلک به زما پر وړاندې را پارول. خو زما هدف ډیر پاکو او یوازې خلکو ته می خدمت کوت. بیا ناچاره شوم له هغه ځایه می کمپ بل ځای ته انتقال کړ. ما له کړاو ډک مبارزه کړې ده که بل هر څوک زما په ځای وای له افغانستان نه به تښتېدلی و. اوس هم راته ډیر خطر متوجه دی. دوه ځله را باندې حمله هم شوې ده. خو هم د خلکو دعاوې دي چې زه یې ژغورلی یم. اوس راته ډار هیڅ معنی نه لري.
دیگه ترس د زندگی زما معنی نه داره.
د لیلا حیدری د دې ټولو فعالیتونو ترڅنګ اصلي مسلک فلم جوړول او ډایریکټری ده. د افغان مهاجرینو د لاسي صنایعو په اړه دوه مستند فلمونه جوړ کړي دي. همدارنګه د تصور په نوم یو داستاني فلم جایزه هم ترلاسه کړې ده او همدارنګه د خو فعالیتونو په خاطر ځینو جایزو ته هم کاندیده شوې ده. په دې نږدې ورځو کې په انګلستان کې د افغانستان د متخصصینو شبکې لخوا د سپایر په نوم یو جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio